رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیره مننه تاسو څخه اوریدونکو ته. سلام. دا خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې ویل چې د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. نور راپورونه هم سته چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورډ ته د اجراءاتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمېرنې ترسره شوې گزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري، تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په او ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې 940 نور وسلول. پرون یکشنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې. له څو اونیو په چین او د ننګرهار په نور ولسوالیو کې د داعش ډلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وایي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته له دې چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهرجنو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. ښاغلی رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم
په سیمه کې مظاهره اوس هم روان دي. اوس د جرغان په شاوخوا کې د پروتو کلیو کلیوالو هم د جرغان د خلکو مرستې ته وردانګلي او د طالب ترورستانو پر ضد درېدلې دي. د رضایی په خبره د سیمه خلک له طالبانو غوړي چې د دې وژنو عاملان دوی ته وروسپاري. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېری برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبرې لن هلته سفر نسی کولی. وسلول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یکشنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګری سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهرهچانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګری په داسل کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسل کې کېږي چې له دوه میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې له 400 زیات کسان وژل شوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیامیشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي ترڅنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوز وایي په ختیځه سیمه دونسک کې پرون دوه اوکراینی سرتیری د جنگي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوز دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړې ده. د اوکراین پوز وایي دغه دوه سرتیری د د یوې ناڅرګندې منفجره وسیلې په چاودنه کې سخت ټپیان سوي و چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته ساه ورکړې ده. د پوځ په حواله دغه سرتیری د یوې ورانکاري او اکتشافي ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره د لومړۍ کرښې په دفاع بوخت و. د اوکراین پوځ تیره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1500 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د راروانه دوشنبه د دې شپږ کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیا به پکې شامل وي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخه ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انتونیو ګوترش په خبره ځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. دوی به پر دې هم هوکړه کوي چې په نیستمنو هیوادونو کې د اقلیم د اړوندو زیانونو د مخنیوي لپاره د جبران لارې چارې ایجاد کړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې و موافقه ده چې مسوده یې په 2015 کې جوړه سوې ده. د جرمني د پلازمینې برلین له ستاسي موزیم څخه غلا سوې ده. پولیس وایي چې د کمونیزم د مهال له دغه موزیم څخه غلا د یکشنبې د ورځې د پیل په شیبو کې سوې. ستاسي د پخواني ختیځ آلمان د استخباراتو د وزارت نوم و او اوس مهال په دې موزیم کې د هغه وخت د کشفي پولیسو اړوند آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پولیس وایي غله نیمه شپه د لومړي پوړ د کړکیو له لارې د موزیم ودانۍ ته ننوتلي. څو شیشهیي صندوقونه یې مات کړي او ځینې مډالونه او ګاڼې یې وړي دي. خو د موزیم یو کارکوونکی پرون سهار پوه سوی او چارواکو ته یې خبر ورکړی دی. د نومبر پر 15 نیټه هم د جرمني د دریزدن ښار له گرین والټ موزیم څخه غلا سوې وه. پولیس وایي غلو دې موزیم ته تر ننوتو مخکې د سلطنتي ماڼۍ د ځینو برخو برېښنا پرې کړې وه. غلو له دې موزیم څخه د یوه قیمتي الماس په ګډون چې 9.5 قیرات وزن یې درلود ځینې الماس او ګاڼې یې وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم شوي.
په کار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سانټرونو یا مرکزونو کې.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر موضوع مفصل راپور هم خپرو.
دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله داده چې د دغو اتهاماتو په وړاندې هم دوی خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان د صدر اعظم استعفا منظور کړله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع او راخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چینو لسوالی کې د داعش ډلې د لسکونو نور غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والی ویان وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یکشنبه د داعش ډلې 9 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن 9 داعش وسلوال چې 20 مېرمنې او 3 ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې د کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه خزي او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوی دي. په جګړه ځپلې افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانانی هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالمې لار ته د دوی د راوستلو په اړوان باندې باید خپلې ذمهواري سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګڼی وایي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره دی له دوی څېړنې هم کیږي او وروستي مراحل د دوی لوري بشپړیږي. ولې د دوی مېرمنې او ماشومان په خوندي ډول ساتل شوي دي په یو ځانګړي ځای کې، دوی لپاره ټول لومړني خدمتونه هم برابر شوي دي.
ښاغلی خوګڼی زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخته په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اره نوې پریکړه کوي.
او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو وروستۍ ادعا ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکایي یوې بې پیلوټ الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وختې پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیايي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانه په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم د وژل شوو په ډله کې دی کنه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي تر څو کروالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې معمولا په هغو سیمو کې کیږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کروالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپاره کړل او ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1,104 تنه وژل شوي او 3,109 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشې شوي په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بنده له آزادۍ دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې پرون یکشنبې خبر اعلان ته معلومات ورکړل. ډیلی میل لیکي ویکس چې درې کاله له طالبانو سره برمته وایي د برمته توپ په ټوله موده کې هیڅکله ناهیلی نه شو او پوهېده چې یوه ورځ به له دې ځایه ووځي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابله تښتول شوی و، شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشې شو.
اوس هم د افغانستان د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کمیسیون یې یو علت دا ګڼي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. حقوق پوهان وایي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هر ډول فشار راوستل د اساسي قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیلي راپور په څو شیبو کې اورېدلی سي. د جمهوری ریاست د تلیا میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې دوه ورې اعلان ځنډول سوی لا هم نه دی اعلان سوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو علت د دوی د چارو په وړاندې د ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې لخوا جوړ سوي خنډونه ګڼي. د آزادو او عدلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش د مخنیوي هدف تر ډېره سیاسي دی.
په دغه اوو ولایتونو کې هم د تفتیش او د بې شمېرنې لړۍ لپاره محلات شته چې تر غور لاندې ونیول شي. ډېری دلته موخه سیاسي ده. هغه ټکټونه یا ټیمونه چې معترض دي د دغه دفترونو د تړلو په اساس باندې غواړي چې کمیسیون د فشار اوړي تر څو د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي.
کله چې یو انتخاباتي ډله غواړي د جبر او فشار په ذریعه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي، قانون څه صراحت لري؟ د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینې انتخاباتي ډلې په حقیقت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي.
دوی د استقلال ته نه پرېږدي، د دوی په چارو کې مداخله کېږي. دا خپله د مظاهرې چې وړاندې د اعلان د ابتدایي نتایجو کېږي د دوی معنا لري چې د خلکو خپل پایله ومنله، رسمیت یې ورکړي. غیر له خو دوی باید پرېږدي ناظري ولېږي خپل تاته، خو نه شي کېدلی چې کمیسیون په خپل سر یو کار وکړي. دوی د ناظرینو په مخ کې هغه یو تعداد صندوقونه باید بیا شمېرنه وشي، هغه باید ولیدل شي او پاک رایې ناپاکو نه بیرې شي. دا په خپله قانون کې دا صلاحیت ورکړ شوی دی کمیسیون ته. نو دا کار دی قانوني غواړي چې مخکې بوزي او د دې مزاحمت چې دا خلکی کې د نورو انتخاباتي ټکټونو لخوا دی یو غیر قانوني کار دی.
دا چې د افغانستان په اوو شمالي ولایتونو کې ولې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. په بلخ ولایت کې میشت خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي دا کار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې هغو غړو کړی چې دی یې زورواکي ګڼي.
په یادو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د ټاکنو کمیسیون ته د رایو بیا شمېرنه کې چې کوم مزاحمت دوی کوي، دوی دغه کار هغه کوم د مدني حرکت نوم چې ورکړی دی په دغه شکل نه دی. دا بالکل په پوره توګه د خلکو غږ نه دی، بلکې د همدې ټیم د زورواکو غږ دی او د دوی په مرسته باندې دوی دغه قصه شروع کړې ده.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان بیا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي دفاع وکړه. فریدون خوزن ویل چې د دې کار علت شاوخوا 300,000 جنجالي رایې دي.
بیا شمیرنه په هغه وخت کې کیږي د قانون لمخې چې هلته لومړنۍ شمیرنه شوي اوسي، تق واقعي د صندوق او سق واقعي د ټولو رایو معلوم اوسي. کمیسیون د سخت کې مشکل لري، یعنی هغه سخت چې دوی لنګ کړی هغه واقعي نه دی. له هغو څخه هغه رایې باید ووځي چې 1,200,000 رایې دي چې مخکې له وخت وروسته استفاده شوي دي. همدارنګه هغه رایې چې 1,500 شاید چې هغه د درملو شرکت هغه سیستم نه قبلوي، هغوی په قرنټین کې چې پرې اړه باید وضاحت ورکړل شي چې دا ولې په قرنټین کې دي. معلومات یې نه په ژورنال کې شته، نه په ناظرینو سره شته، نه کورنیو بهرنیو څارونکو او مشاهدینو سره شته. نو کله چې دا رایې نشته، دا په دې معنی چې دا رایې خیالي دي یا دا رایې چې دي دا مشکل لري. د دې مشکل باید موږ ته روښانه شي، او که روښانه نه شي نو دا رایې قابل قبول نه دي.
د افغانستان حکومت څنګه کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو او پریکړو کې خپلواک دی او حکومت یې په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. موترزو کاندیدانو چې په سر کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله راځي، ولی د زور او فشار په ذریعه د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیولې ده. په بلخ کې میش خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي
دغه زور زکه کوي چې دوی تقریبا په ډیری دغه ولایتونو کې تخنیکی ستونزې لري. دوی دغلته درغلې کړې دي، دوی دغلته د پرتل امغه د بایومټریک خبره چې دوی یادې، دوی دغلته د بایومټریک رای نه لري او نورې درغلې پکې شوې دي. زه خو مثال درته د فاریاب او سریپول او د جوزجان ولایتونو یادوم چې دغه ساحه د دوی تر یو ډول د زور واکۍ او تر نفوس لاندې وي، او دغلته په انتخاباتو کې همدې ټیم خدای بلا درغلې کړې ده. نو دوی سره دا ډار دی په دغه ولایتونو کې رای بیا وشمیرل شي، نو ښکاره ده چې د دولت ساس پر وړاندې به د ثبات او همپالنې زیان ډیر وي.
هغه وو ولایتونه چې د رایو د بشمیرنې او تفتیش مخه پکې نیول سوی او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوی سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونه دي. خو متروزو کاندیدانو او د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې دوی په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده کړې او د خپلو مشهورو رایو دفاع به کوي. په اصل کې چې لانجه د 300,000 رایو پر باطلېدو ده او له کبله یې د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان هم ځنډېدلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې دغه رای نه باطلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 300,000 رایو د باطلولو لپاره هیڅ قانوني دلیل نشته. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته ویلي دغه رایې چې د ثبات او همپالنې ټیم یې باطلېدل غواړي پر شرایطو برابرې دي. بل خو د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل ځینې انتخاباتي ډلې تر وخت مخکې د دغو رایو باطلېدل غواړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته طرزالعملونو لوایح پر اساس باندې پر مخ لاړ شي، تور سپینې رایې سره جدا کړي، تفتیش او بیا شمېرنه وکړي او له هغې وروسته هغه محلونه یا هغه محلونو رایې چې باطلېږي او د طرزالعمل سره مطابقت نه لري باطلې شي او بایومتریکي معلومات نه لري او کومې چې د طرزالعملونو سره موافق دي هغې ته صحت ورکړي. بدبختانه دغې عملیې نه مخکې دوی د دې غوښتنه کوي چې شاوخوا 300,000 رایې دې باطلې شي، په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا صلاحیت لري چې چا رایې باطلې کړي او نه هم د تفتیش او بیا شمېرنې نه مخکې داسې کومه کړنه ترسره کوي. موږ قانون ته مکلف یو او د قانون پر وړاندې په رڼا کې پر مخ.
د ثبات او همپالنې ډلې ویان تور پوری کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست او یوې انتخاباتي ډلې تر فشار لاندې دی چې غالباً اشاره دولت جوړونکي ټیم ته ده. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون ویل کمیسیون هم د دغو 300,000 جنجالي رایو په اړه مستقلانه پریکړه نسی کولی.
کمیسیون تر شدیدو فشارونو لاندې دی او یو ټیم یا ارک مستقیم ډول د کمیسیون د مشروع او قانوني پریکړه مخنیوي کوي او کمیسیون دا جرأت نه کوي چې دغه رایو په اړه پریکړه وکړي. تر هغه چې کمیسیون په دې رایو پریکړه نه کړي د شکایت او تاک د کوم دا درست نه دی، ځکه شکایت خپل پروسیجر لري، شکایت بیا خپل قید او زمان لري.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې یو ویان محمد یار یار وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل ارګان دی، نه د جمهوري ریاست او نه هم د دولت جوړونکو ټیم لخوا ور باندې فشار شته. شغله یار د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د هیڅ فشار ته تسلیم نسی.
نو د کمیسیون څخه مو هیله ده د همیشنۍ هیله مو ده چې دوی د قانون پر مسیر باندې حرکت وکړي او د جرأت څخه کار واخلي، د چا زور ته تسلیم نسی. دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دغو اتهاماتو په وړاندې هم د خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي. همدارنګه ټول هغه ناظر بنسټونه هم چې دوی نظارت کوي هم باید خپل رسالت ادا کړي او دا ولست روښانه کړي چې کوم ټیم څوک پر کمیسیون باندې فشار راوړي هغه باید دولت سره شریک شي.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کړکیچ د ختمېدو او د تورونو د لګولو د لړۍ د ختمېدو لپاره له ټولو انتخاباتي ډلو د همکاري غوښتنه کوي. د کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي، د چا زر زور ته نه تسلیمېږي. د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس به ابتدایي پایلې اعلانېږي. د موږ ټولې کړنې د قانون سره سمې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کومه فیصله د قانون سره په ټکر کې نه ده. موږ د ټولو ټیمونو همکاري راغواړو.
د دولت جوړونکي ټیم یو ویان محمد یار یار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ پر بیلابیلو ارګانونو او لوریو تورونه لګولي دي. شغلی یار ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي غیر قانوني غوښتنې نه مني.
لبه د مرغ چې د ثبات او همپالنې ټیم همیشه پر موږ باندې، پر انتخاباتو پر کمیسیون باندې، پر نړیواله ټولنه باندې او د انتخاباتو په پروسه کې موږ د نړیوالو شریکانو باندې داس تورونه لګولي دي چې هغه په هیڅ توګه د توجیه وړ نه وي او نه دوی تر اوسه دا توانېدلي دي چې دغه کوم سند او ثبوت وړاندې کړي. موږ هم په وارو وارو دا ویلي د انتخاباتو کمیسیون څخه مو هیله کړې ده چې هر څوک چې د قانون خلاف پر کمیسیون فشار راوړي زموږ په نظر باندې دا د قانون خلاف کار دی او دا ملي خیانت دی او ملي خیانت ته باید د کمیسیون اجازه ورنه کړي او موږ هم مخالف یو.
خود ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان فریدین خودزون د ټاکنو خپلواک کمیسیون خلکو ته په دوکا ورکولو تورن کړ.
متاسفانه چې کمیسیون اوس هم خلکو ته د فریب ورکولو او د یوې غیر قانوني بهیر پر خلق د منلو هڅه کوي موږ د قانون او طرز عمل لمخه سره موارد او وړاندې کړی دي چې په عین حال کې چې موږ ادا کړی دا سره مو د قانون مواد هم چې دوی جوړ کړی دي او دوی وځ کړی دي هغه مو هم وسی شي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وی د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک ارګان دی چې په کارونو کې مداخله غیر قانوني عمل ګڼل کیږي.
د ټاکنو کمیسیون د یو سلو شپږ مادې د اساسي قانون پر بنا یو مستقل کمیسیون دی. دغه په چارو کې هیڅ څوک او هیڅ بنسټ په شمول دی دولتی اداراتو ترکچ دے جمهور رئیس نسی کور ہے دی پا کارو کی مداخلہ ہو کی بطول سباتونو کی طول تاکنو کمیسیون یو خاص موقعیت او مقام لگی چاگر اگر تا دیر پا درنس سر گی طول گوری او واقعی نمسر نوشتی چو کلونو امدا کمیسیون تاینیی سی باید خپل هغه چارې د قانون چوکاټ کې مخکې بوزي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ټینګار کوي چې ټولې انتخاباتي ډلې دي د تور لګولو پر ځای د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي.
د مونږ غوښتنه د محترمو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصلو ته درناوی وکړي. کمیسیون دغه ژمنه د ټولو ملت سره ترسره کړې ده چې بغیر له بایومټریکي رایې نه بل رایې مونږ ته با ارزښت نه ده او په همدغه اساس مونږ تور سپینې رایې جدا کوو.
د تورونو لګولو د ځینو رایو جنجالي کېدلو او د لومړنیو نتیجو ځنډ د عامو افغانانو غوسه هم پارولې ده. د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ګڼ اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او فکر کوي چې دوی پر رایو ملنډې وهل سوي دي.
بغرالی د خبره کوم وردا د انتخابات فایل دی جری لاین کې دا وز دوی څه خوندونه کوي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل دی جری لاین کې هر کم چې کیږي هغه دی وس ک ډاکټر عبد الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل دی جری لاین کې درایت ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکای. السلام علیکم او احترام به سلام.
ته دانګام ولسوالینه خبرې کوم په دې زمون پرایو باندې چې دا کوم ریشخان وه هلکی کې دا چې نو هر څوک چې ګټونه کوي کې زما راي دی به ته واپس راي کې ځاغه تړورای ور کوم نه ده چې دا ریشخان وه هلدي چې مې چې تیریږي او نن یې اعلان او سبا یې اعلان او دا غشي دا دا چې دا خدای کمی سنیا د حقیقت مول غوړي او یا زمون نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وه. سلام په احترام.
افغانستان د انتخاباتو قانون د څلورمې مادې د 19مې فقرې لمخې د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه وخت اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې په وو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل شوي کمیسیون به څه پریکړه کوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات:
اول خو به ډېره ښه وسیږي چې په دغه ولایتونو کې زموږ همکاران ته نور اجازه ورکړي تر څو هغوی د تفتیش او بیاشمنې پروسه بشپړه کړي او که چیرته احیانا بیا هم هغې ته اجازه ورنکړل شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري به خپله پرېکړه د قانون په رڼا کې اعلانوي.
معمولا د انتخاباتي شکایتونو څېړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دنده ده. اعتراض کوونکي کولی سي خپل شکایتونه د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت او دغه کمیسیون یې د نهایي نتیجو تر اعلان مخکې وڅېړي. خو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینو انتخاباتي ډلو چې په سر کې د ثبات او همپالنې ډله راځي انتخاباتي قوانینو او لوایحو ته د درناوي پر ځای پر کمیسیون فشار وسولو ته ترجیح ورکړې ده.
دا هم په قانون کې راغلی چې استعمال نشي کولای چې له زور نه استفاده وکړي. دغه زور په واسطه فشار په واسطه د غوړې کمیسیون د دې ته اړ کړي چې یو غیر قانوني پریکړه وکړي. هغوی خو نشي کولای هغه پاک رایې چې هلته دوی په دغه 3000 رایو کې هغه باطلې کړي. دوی باید وګوري چې رښتیا هم دا پاکې دي که ناپاکې دي. دوی هم باید نظرونه پیش ورشي وګوري. په دغه حالت کې مونږ یو سمه قانوني پایله به ولرو لکه دا ټول دغه رقم کارونه مخالف دی اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون او د دوی د طرز عملو دي.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او څیړنې لپاره تر ټولو غوره مرجع ګڼي. یوسف رشید وایي
چې د شکایت کمیسیون په دې خاطر جوړ شوی دی چې کله د انتخاباتو کمیسیون په کورونو کې ډېر دقیق نه وي یا حق سره فکر کوي نو د کار اسنو د پدې سره شکایت کمیسیون کوي. خو دلته ویره دا ده چې داسې نه شي چې پرونی له هاوس باندې ټولنه متاثره شي له دغه د پایلو اعلان څخه یو مشخص مثلا ګټونکی شي او دوی پایلونکی اعلان شي او بیا وروسته ډېر سخت وي چې هغه انتخابات د دې په کام باندې یا د دې په ګټه باندې اوسر شي. نو ویره دا ده چې راغلی چې تاثیرات د دغه پایلو اعلان څوک ګټونکي یا څوک بایلونکي هغه بیا د دې په ټولنه کې نو وایي چې په همدغه طریقه سره کمیسیون ځوابګوی کړي او خپل هغه غوښتنو ته لاره غوره کړي.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو تېره جمعه د هغه څه په وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د قانون ماتول بولي په کابل کې لاریون وکړ. د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې هم د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې اعتراضونه کړي دي. د 2014 د کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر سر جنجال د دې سبب سو چې د امریکا د بهرنیو چارو د هغه وخت د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د افغانستان د ملي یووالي د اوسني حکومت پر تشکیل موافقه وسی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته ورغیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه دغه بورد ته د دې راپور د ورسپارلو خبره کړې وه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش ډلې 940 نور وسلول پرون په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګري سوځولې ده. د اوکراین پوځ وایي چې په ختیځه سیمه دونیتس کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس سي دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي د انصاف پلاتکی او د ورکو دوستانو د پلاتنی پروګرام. خو ترغه مخ کې د عراق د وضعیت په اړه راپور خبرو. د عراق پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا تایید کړه. پاین حل کې پرون زورګونو کسانو په ټول عراق کې د تیرو دوه میاشتو مظاهرو په لړ کې د وژل کسانو په یاد د ویر غونډې جوړې کړې. اعتراض کوونکو چې یوه غوښتنه یې د عراق په چارو کې د ایران د لاس وهنو بندېدل دي او په تیرو دوه میاشتو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وکړې پرون یو وار بیا په نجف کې د ایران قونسلګري وسوځوله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پرون په داسې حال کې چې په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو د خپلو وژل شویو عزیزانو په یاد د ویر مراسم جوړول، د عراق پارلمان په خپل غونډه کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا ومنله. د مهدی حکومت له دوه میاشتنیو اعتراضونو وروسته چې په ترڅ کې له 400 زیات کسان ووژل شول له واکه لرې شو. تمه ده چې ولسمشر بهرام صالح به د دې مقام لپاره ډیر ژر داسې یو شخصیت غوره کړي چې د جګړې ځپلې عراق ستونزو ته د حل لاره وموندلی شي. د تیرو دو میاشتو اعتراضونه په 2003 کال کې پر عراق د امریکا له پوځي یرغل او د صدام حسین د رژیم له پرځېدو پر وروسته موده کې تر ټولو زیات جدي وو. په دې ترڅ کې لسګونه زره کسانو په حکومت کې د پراخ فساد، بېوزلۍ او د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران د لاسوهنو پر وړاندې اعتراضونه وکړل. د معترضانو تیره اونۍ په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ حمله وکړه او د هغې ودانۍ ته یې اور واچاوه. د معترضانو پرون د دوهم ځل لپاره پر دې قونسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا د معترضانو ځپلو د نړۍ په کچه د یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو غبرګونونه هم وپارول. د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبې د ورځې د دعا په مراسمو کې په دې اړه وویل: د عراق بدلونونه په ډېره اندېښنه تعقیبوم. په ډېر خفګان سره پوه شویم چې اعتراض کوونکي په تیرو څو ورځو کې له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي چې تلفات هم درلودل. زه مړو او ټپیانو ته دعا کوم، د هغوی له کورنۍ او د عراق له خلکو سره خواخوږي څرګندوم او له خدایه سوله او آرامي غواړم. په بغداد، موسل او د عراق په ځینو نورو ښارونو کې اعتراضونه پرون هم روان وو. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدی د استعفا د هرکلی ترڅنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. و اویا کلن عبدالمهدی چې تیر کال د سخت سیاسي توپان په دوام د ښکېلو اړخونو د جوړجاړي په نتیجه کې صدر اعظم شو، درې ورځې مخکې خپل استعفا د عراق پارلمان ته وړاندې کړه. نوموړی به د نوي صدر اعظم د غوره کېدو تر وخته د سرپرست صدر اعظم په توګه پر دنده پاتې شي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی راڈیو واوری او ځان خبر کړی.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما دا هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د فاریاب له ولایت د نو خان په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې د اوبو د کمښت لستونزې سره مخ دي. دی وایي کاروندو ته لاسه چې د څښاک اوبه هم په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي. دغه ستونزه مو د ښاري پراختیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نوخان او ورپسې به د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
رور نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
د نوخان ما د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د کاري افغاني له کلي.
ستونزه څه ده؟
ستونزه د وزارت احیا و انکشاف دیهات سره ده. ما په 95 کې یو دوه درخواستې کړې وه. یو موږ ډېر ضرورت لرو، یو پلته چې داسې د رود لرو چې په جنګ باندې ډېر مستی دي پورته کېږي. څوک نشته راسته زموږ بازار پر هاخوا دی، ډاکټر پر هاخوا دی، قبرستان پر هاخوا دی، مکتب پر هاخوا دی، د زراعت مځکې پر هاخوا دی. موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي.
خدا خو د پوله او د اوبو ستونزه شوه. ستا خپل ستونزه څه ده؟
او یو په داچول کې موږ یو چلګام ځکه د اوبو نه لرو. یو درخواست مې د اوبو د ذخیرو ورته وکړې، یو درخواست مې د دغه پله ورته وکړې چې متاسفانه یو تلم را سره اوس دواړې منظور شوې. نو دا 15 کال کې چې زه ورځمه بودیجه نسته، ورځمه بودیجه نسته. سر یو میاشت مخکې بیا ورغلم، بیا ولاړم، مجبوره شوم پارلمان ته ولاړم کمیسیون د شکایاتو سامي شکایات. هغه بیا را وغوښتل دغه مسؤلین باج باج د احیا او انکشاف دیهات را وغوښتل، پولې واخیستې، په برنامې کې داخل کړې. وبو وویل چې یو میاشت بیا د زابولي صاحب ته زلمی زابولي صاحب د کمیسیون رئیس دی. هغه ورته وویل چې یا دونه وخت نه ورکوي، په دغه ژر تر ژره به دغه حیاتان ورسوي، دغه اوبه به هم ورکوي.
ښه، دغه حیات بیا سیمې ته لاړو، څه اجرات یې وکړل؟
نو اوس متاسفانه د یوه میاشتې چې زه راغلی یم، نه اوبه شته، نه دوی راغلي دي، نه معلومات شته، هېڅ نشته. د یوه میاشتې رسه دوس خو په اوس کې یوه میاشت ورته رسوي کړي. دغه زما ستونزه ده. څول د چولګام دکته هېڅ شی نشته، اوبه تروې ترخې هېڅ شی نشته. دغه سر موږ د اوبو خلدي د ستونزو سره مخامخ شو. نو دغه د اوبو ذخیرې د دغه لپاره ما وغوښتلې درخواست مې وکړې چې ډېر مستعزاد یو.
د ښاري پراختیا وزارت څه وایي؟ آیا دا ستونزه په پلان کې شامله کړې؟
په برنامه کې دوی ماته په خلو چې په برنامه کې مونږولای دی په نوبات کې، مګر نیولای ولې چې مونږولې سي شپږ میاشتې بس وخت نه اخلي. په علامات معلومات ته هغه اجرات کیږي. یا دوی په دغه کې په شانه کمیسیون شکایت کې حالت وای چې مونږ په برنامه کې اوس نیسو، که په برنامه کې نیسو او به د ستید کوو درته. هغه اجل دین وغوښتل چې په ډېر دوکه کړی دا سړي سره په 15 کال کې تا یو دغه نه دی اجرا کړی، دغه پروژه دی نه دی اجرا کړی. ځینې دواړې دغه پر مخ پرتې دي، ډېرې بیا به کوي نو کوي. بیا واده وکړ کولی وکړو چې زه درته راغلی یم، موږ ډېر ګوښه یو د مرکز.
ستاسو په نظر په دغه کلي کې به څومره کورنۍ اوسیږي؟
تقریبا 800 کورنۍ په هغه درخواست کې مانیم شته کړی و. 800 کورنۍ تقریبا مدته ژوند ته بودیجه ول منظور ده. منظور ده مګر اجرات نه کېږي. دا درخواست چې ما ور وړه داسې خپل مې ساده چې وطن نشته کړی چې برنامه ابرسانی در مورد عجل اجرات نماید. نو عجل اجرات نماید دا غته چې وزاد 15 کال په وخت کې شوی. په شپږ میاشتو کې ما مراجعه وته کړې، په یو کال کې ما مراجعه وته کړې، د بازار مې پرسل ورغلې ورغلې. دا غته راټول چې اوس په دې جنسته موږ تورځو لا څه مستاتزنګو، په دې جنسته اوس تورځو لا څه مستاتزنګو، ځکه برانه هیڅ زنګ شي بونو. بیا به ورالم، بیا به دا ستونزه وته. و په موږ هیڅ نه لرو په مخ د فراکو، په موږ هیڅ نه لرو. دغه ذخیره دغه د فارما ووستل چې د ذخیره موجود کو د باران او واورې په وګو سره د ذخیره کې سره موږ دغه استفاده وکړو.
د ذخیره چې تاسو وایي جوړې دي شه د کلی او کروندې ته نږدې جوړېږي؟
او په کلی کې جوړې ده چې چولګام زکه چې وبه هیڅ نه لري. فدغه ځکه چې موږ په دواش کوو، بعضی خلک مالداري هم دلته لري، خو ټول خلق د دغه په خاطر چې تل تل کچنیان تر څو لاندې دي دغه په خاطر حالت ګوډه باش کې دي. د چشاکو بنلو باندې او نور وبو مستلزمات لري په خاطر خاصه چشاکو بنلو د ذخیره زمینی ذخیره ماغوست ویني چې د بارو بارانو د وار په وګو د کسې مستحقت پاده وک.
خسته ستونزه به ورسو
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د خاري پراختیا د وزارت لوایاند خاغلی فریدون آژند سره شریک کړه. خاغلی آژند د فاریاب ولایت نه د نوخان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی کلی چې په سلګونه کورنۍ پکې اوسیږي د اوبو له کمښت سره مخ دي. د وی پر کروندو سربیره حتی د څښاک اوبه هم نه لري. د دغه ستونزې هوارې ته ستاسو وزارت کوم پلان لري؟
موږ د افغاني کلي هغه درخواست چې د اوبو رسولو په برخه و موږ واخیست، د وزیر صاحب کوم هم واخیست. انشاءالله په راتلونکي هفته کې زموږ انجینران ځي په منطقه کې او خپل سروې اغازوي، او په تخمین کې په یو او شو په دوه میاشت کې دا غول سروي ټکنالوژي چې ان شاء الله دا په دې لاس نه نوي مالی کال کې موږ دا پروژه ته پلان کې اخیستل دي، او زموږ هڅه دا ده چې ژر تر ژره دا پروژه پلي وکړو او هغه ته د اوبو زمينه برابر کړو.
خاصتاسو په خبره په دې سره کې اقدامات شوي ها؟
دا اقدامات قطعي ده، دا حکومت اخیستل شوی ده او کار یې په
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د فاریاب له ولایته د نوخان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د اوبو له کمښت سره مخ دي. او د خاري پراختیا د وزارت ویان خاغلی فریدون آژند وویل چې دغه ستونزې ته تدابیر نیولی او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي راډیو لوونه تر و د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو. البته داسې پیغام دا ونې موږ ته نه دی رارسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي، نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپروو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانې مورته ویلی دي. مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کوچی د هلمند ولایت څخه مشت پیغام راستولې دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورځ چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسایدم سیمه څخه نظر کسوې دي. تقریبا 6 کال یې ووم کال دي کنه نن کوم وخت نن ما کیږي د پاره
پداش میری زمش پاڑی کونی سی دنم درجاتی از پلار مختیدات فکر دی او دورن نمانی یو محمد لا دی یو سیپ لا دی یو سیم لا دی تلیفون شنی عراد سلام سپر و سلور تلویش نسو ننیوی یو سل تنزد دیش اوید سارچ میرا در سپر و درواتیا تنزوس ات تلویش تنزاتیا دیر میرا بانی سلام علیکم
بله سلام علیکم شکیل و یما د خپل خوست څخه در سره تماس کیما نو یو د اکاز د چې دا دوه میاشتې کیږي به در کې شوی دی کار چا ته په اړه معلومات کیږي نو په دغه شماره دې زنګ وای د افغان شماره ده 01 11 00 00 55 25 شماره بیا تکرارومه 01 11 00 00 55 25
مانا ما ورور دی پنامه د اشرف الله دی زابل ولایت کرک مرکز دی مرکز دی تقریبا چې دوه هفته کې څورک دی نو کچیر ته هر و مسلمان ورته باندې ماتې په دغه غالي کې د زمر سره اړیکه ونی شي یا شپته یولس دوه سوه دوه څلوېښت صفر اویا دوه شپته یولس دوه سوه دوه څلوېښت که د هر چا لیدلی مونږ ته په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اورم السلام علیکم دراس ما ګرانو محترم وروڼو ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام کوم. موږ شناخته باز خان ورک دی زه عبدالحنان غایمه د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړیوالو د ورسواسن اړیکې یې څرنګه ده نو د خیر سره کې زما ځغه وري د خپل د خیر سره معلومات ورسره وي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم د بولان سره تاج ګل نومیږې د لالی ماما زوی دی چې ورک شوی دی بل ورور نومیږې جانګل دی دغه ورک شوی دی دا درې څلور کاله کېږي چې هیڅ درک کنه مانی دي که چاته معلومي ار چاته معلومي لزر بخشیشه بس د بلاد واخلا ډيري پرداش مراد مور ته زنګ ووي که چاته معلومي که چاده د درې کاله کېږي تاج ګل نومي دي سفر و تلور تنزه سفر تلور پرداش مراد مور ته زنګ ووي سفر و تلور تنزه تلور تلور شپاج اته سپر څلور پداش نه راته مرتا ژانګوي د افغان زس دوه غام میزم د مستقله د سینس من معنا اوس په لشکرګا کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم سلام سي جوړ بخير زه رزم محمد شاکرم د هلمند ولایت مرجو لسوالي د فساد څنګه خبره کوم زما یو دوه اجدا ورکی چې می ورور دی ورور دی د ګل احمد په نامه دی د محمد غوث کازی دی د هغه محمد مرحوم لسیلی او اخر دی د سردار محمد په نامه دی د سرور کازی دی د نوزاد لسیلی د رباط تقریبا سیزن کې دی د ګل احمد ورونو نمان دی یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد او د سردار محمد ورونو نمان دی یو لکه ولی شان بلولی افغان ولی کچیر هر مسلمان ورور یې پاره معلومات لري د تلور کال کې چې د نوزاد لسوالي نه درکې چې د نوزاد د مهربان نه د مخې ټلیفون د دې شمیرې سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیره د 0202 211 915 ټلیفون شمیره د لیدوایم 0202 211 915 تر بیا شو اخشې چارې خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0200024341. یو ورې بیا وایم 0200024341. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 یاو پینزه.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلورو کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. دولس کاله دی اوس. که چېرې د ده په باره کښې څوک معلومات لري او یا دی زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي: 0-595-300-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- پنځه درې څلور اووه څلور اووه اووه.
السلام علیکم، زه قدرت الله قدر من یم. اړیکه مې د بولان څخه نیولې د هلمند ولایت د بولان څخه. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی، د اووه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی، دا درې میاشتې کېږي چې نادرک شوی دی. زموږ د هغه بولانه ته ورک شوی دی، که یو چا پیدا کوي نو د تلیفون پر دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته، یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکرارون. صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته، که هر چا پیدا کوي ښه خپله ډبله شیرینی دی وغواړي. ښه خپرونه د خدای تمام.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیار یم، اړیکه مې د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کاله عمر لري، نوم یې شفیع الله دی، ډاکټر هنر زوی دی، د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون دغه شمېرو ته دې زنګ ووهي. د سلام شمېره ده چې پر اوس سوه اته څلوېښت یو سلو اته پنځوس پنځه سوه درې. د ټلیفون شمېره بیا د سلام شمېره درته وایم چې پر اوس سوه اته څلوېښت یو سلو اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زمان نور محمد جی، زمان رکسوی محمد سلامت عبدالشکور معلومات
شاہ مسلمان روز کے پارا مال ماتا جی اور دو کشمیر سلادی کا وہ نیچے پر وہ سو دعا نہ سو دولس وہ سو آتا جل بیا تل پش میرا وام سے پر وہ سو دعا نہ سو دولس وہ سو آتا وہ سو آتا گیا السلام
السلام علیکم خبر پورے نہ لگی ہر مسلمان یا اور سر یا اور معلوم یا خبر ہے السلام علیکم.
السلام علیکم، زین قبلہ فارکی دہلی منی ویلا تجش ور سوالی سرا فرغان درجم مایز د اخ شوکور ورک دی چې د روزګان ولایت ته د حراوت ور سوالی د پوڅو د کلی ور سیدون کی دی. نو مهوری دا سینځل مش کی چې د کور څخه نه درکسته وی دی نو هر کده خپل زما غاور یا کوم مسلمان ورو د پاره سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونی سي پر وسو و سلور نیوی دروتن دوش پیته او سلام شمیره سپر وسو نه چلویش
السلام علیکم زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم زما یو ورور د عصمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناءالله دی دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو په لوګه کې نه راکسته وري هر مسلمان ورور ته په اړه معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و سپر و دوا درې سلور سلور شپږ و شمیره خپل بیا لا تکراروم سپر و سپر و دوا درې سلور سلور شپږ و مننه
السلام علیکم زما نور ځخان دی او زما یو ورور ورته تقریبا ونیم کال کیږي تک مسلمان ورور په دا معلومات ولري موږ سره په دا شمیره باندې تماس ونیسته پر وسه و وشپته اته تلوي شمتي زو ټلیفون شماره بیا تکراروم پر وسه و وشپته اته تلوي شمتي زو السلام علیکم و ټول او ردونکو او خصوصا د ازادي رادیو کارکونکو
السلام علیکم زما د ازادي رادیو او ردونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي زه د پنجوایي د ولسوالۍ د صلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون فکر شې زموږ د ولس کالو یا د ولس کالو الګ یو نیمه میاشت یا دوه میاشت کیږي چې د کور وطن دی نه درک سوي دی د اج اکبر زیدي د جمیرګو د کال مسوي دی د صدو د مدو وراره دی د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي صفر اویا و نه څلور نه پنځه پنځه دوه یو ځل دا لمبر بیا واغره صفر اویا و نه څلور نه پنځه پنځه دوه السلام علیکم
بلیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه عبداللطیف کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره سایر په تماس کې یم ما دا غوښتنه ده چې ما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه دی د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی نو هر مومن مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي عبدالباري چې دی د شلو کالو دی سره کالی دی زما د ټلیفون شماره صفر او صفر درې یو یو نه اویا نه تلویش د ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر او صفر درې یو یو نه اویا نه تلویش وسلام په احترام
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو په دې هیله چې ژر تر ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سیږو موږ هم کولای شو چې د همدې خبرونې له لارې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي مننه ترې کوم او خمنانه چې پیغامونه مو راسته ولیدې تر بلې خبرونه تاسو ته شو وخت غواړم پر خدای مسپرم او الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چی قدم په قدم گدم تا یادومه.